آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبروري ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو په خپلو کلیو باندو او لسوالیو کې د برېښنایي تذکرو د دفترونو د پرانیستو غوښتنه کړې یو شمیر نورو هغو افغانانو چې له ګاونډیو پاکستان او ایران نه افغانستان ته راستانه شوي یا هم ډیپورت شوي دي غوښتنه کړې چې د دوی لاسنیوی دي وشي او وایي له کله چې افغانستان ته راغلي هیڅ چا یې پوښتنه نه ده کړې نور پیغامونه هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونې په وروستیو شیبو کې د ورکوشو ځانو د لټ پروګرام برخه هم مه هیروي پیل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم زه نشنای اوریدونکو هم نزاتی رادیو او زه لتاش چقلیما دا وختنه دا وګاله پاکستان چې خلی پورسوي تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سوی تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ غږ ورسوي وسلام په احترام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما دا پیغام تر ازادي رادیو پورې ورسی زه د غزنی دی ولایت دی اکدی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم هیله کوو باید ستاسې د ما پیغام در سره خپور کړو موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې له تاسو څخه غوښتنه ده چې موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم خدای دې سره جوړه خوشاله به نو افغانو نه پکتیکانه دلته ورو کومې برېښنایي تذکرې ستي ډېر خلک لرې پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدګي نشي کولای نو شاره کوم دی له ستاسو دفتر نه کوم د تذکرو کوم دفتر نه ستاسو سوالو ته انتقال کې ډېر پرتی سیمې د ډولو مرکز لرې د مرکز سره ټول رسېدګي نشي کولی او څو یاسوریا ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي مصرف پرې راځي اولاد وایي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راسي ځکه چې ټول خو رسېدګي وک مرکز ته نشي کولی خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي اولاد وایي چې چارواکي ته ورته پام وکړي په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راسي تک څه غټه ولسوالۍ ته ډېر کلي پراته دي ورته نو ټول خو مرکز ته رسېدګي نشي کولی هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي هم نه
السلام علیکم سهال دي وروره په خیر جوړې تکړه تازه که خور یې هم ستړی مزې که ورور یې هم ستړی مزې په دا راډیو کې تتي چې کار کوي محترمونو زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم دا زموږ تذکري چې دي چې ورسو وایي نه دي تیار شوي زر افغانۍ دوه زره افغانۍ غواړي د مسلمانانو څخه د مسلمانانو شکي درې ورځې په لږ ګرځولي څلور ورځې په لږ ګرځولي د یوې سړي نوم غلط یا چپایي یا د پلار نوم چپایي یا هکس دي دغه څه وایي بله خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي بله خلک یې ډېر ستړي کړي دي
السلام علیکم محمد نظر شمشادم دا فراول د بکوادول سوالینا دا زادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم دا وبو دا ساتنې د فارا باید مش په هر برخه کې کار وکړو که څومره لاسته راځي که ډیر راځي کم بندونه چې تړل کیږي هغه د بارانو د پاره نسلابو د پاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره ګټه ده دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسې کې اوبه مصرف کړو بد کمې اوبه مصرف کړو خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزوری شوی دی ډیر اکثر اطرافي سیمو کې وبا ان تر سل متره هم کښته شوي دي ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلق څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام د ډبلیو پی و انجنیرانو مشران ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل اوازو پورته کوو و د مشران ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هېڅ شی نه رسېږي. کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هېڅ چا نه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه رغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسېږي چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجنیر راج په کوټه کې کښېني هلته خپل قریبان ولیکي بالا بس هغه انجنیران پر هغه و د کچکبرو په خوله یې لیکي بالا خلاص بس روان بالا
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېر میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی. دا کلینیک کې اته کارکوونکي دي. دا رضاکاران یې بولي د دغه کلي دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر د هغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمند کس ته هېڅ شی نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستاسو ګټه نه شته. موږ د ازادۍ راډیو څخه نه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک پدغه غواړي هغه د رضاکاران نومان غواړي امیر در استوم. که نه یې دغه رضاکاران ایحات راشي پر وګرځي هغه دوی یو سیرلی ورته حلال کړي هغه په کوټه کې وخورځله یو شی هم ورکړي هغه تر هغه مخځي نه د چا فریاد اوري نه د چا غوښتنو ته جواب وایي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړه خوشحاله بی. افغان نه پکتیکا نه وروره موږ دا مشکلات لرو. دا ستونزه ډېره ده. نن سبا شی ډېر ګران ده. نرخونه نه کنټرولېږي. د وظیفه د حکومت داسې باید نرخونه کنټرول کړي. بیخي شی قیامته ده. په خاص توګه بیا دوا ډېره قیامته ده چې کمه پرچه یا کمه نسخه ډاکترانو کې دي. زر افغانیو پنځلس سوه دوه زره افغانیو دوا لیکي سه کمه نسخه یي. خدای دې وکړي چارواکي دې ته پام وکړي او دا دوا کنټرول کې دوا نرخونه بې کیفیته دوا بنده کړي. کیفیت هم دومره ښه نه وي. که څه هم ګرانه وي خو سیا کیفیت یې برابر وي او یو اغېزه یې په مریض کولی. بیا هم مشکل نه و خو کیفیت یې هم نه لري او ګرانه هم وي. نو دا ستونزې سره ډېر خلک مخامخ دي.
سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته په دې لاین چې جوړو روغ بایس. زه د کندهار ولایت څخه دغه یو پیغام تاسو ته پرېږدم چې په کندهار ولایت کې د کورونو کرایې چې دي ډېرې لوړې شوي دي د پخوا په پرتله باندې. پخوا د یو کور کرایه چې وه څلور زره افغانۍ موږ ورکوله. اوس د هغه کور کرایه موږ لس زره افغانۍ ورکوو. په داسې حال کې چې هغه وخت کې هم زموږ معاش لس زره افغانۍ و اوس هم زموږ معاش لس زره افغانۍ دی. نو د حکومت څخه مو هیله دا ده چې دا زموږ خبرې تر حکومته پورې ورسوي او دا زموږ غږ واوري. په دې هیله یو چې اوس زموږ لس زره افغانۍ معاش دی. لس زره افغانۍ مو د کور کرایه ده. نو بس دا پیغام مننه.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. بعد زه حاجي عبدالظاهر زوري د نیمروز د ولایت څخه ستاسو سره په اړیکې کې یم. عرض مې دا دی چې دغه زموږ افغانان چې ایران ته په پاسپورټ ځي قانوني ویزه کوي او د دوه میاشتو دپاره 3000 افغانۍ د ایران کنسولګری اخلي او هلته د ایران پولیس ګیروي او بې عزته کوي او پاسپورټ یې څیري او ردې مرزوي. آیا زموږ د امارت واکداران ولې څه نه وایي؟ دا د بدبخت ملت غم ولې نه خوري؟ وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخر السلام راڈو کارکن. افسوس او صد افسوس چیزوں پاسپورٹ پہ دنیا کی بیا دا ٹول بدترین پاسپورٹ شو. منگ انسانان نیو منگ مخلوق دا اللہ نیو منگ مانی والی دنیا رحم نکی والی پا منگ خپل مرشان نرحمی کی دا سال دے دا ٹول دنیا دا مسلمانان نا پہرش کی الحمدللہ پا مسلمانی کی پا غیرت کی پا پختو کی پہرش کی تکڑی او دا دا کویت او دا سعودی او دا امارات او دا قطر او دا دا وارو وارو ملکونا چی عوام خوشحال خلق خوشحال او منگ در پا در او خواب رو بسرین خدا او کورت او گره افغانستان مشران در او بریو که سرکی نه او دی وطن او دی وطن دا خلق و دا حسین دا پارا یو خیستا طریقه جورا کئی او دا جوان طریقه خیستا دا مانزا و دا اصا و دا جماعتون رو غم جورا کئی. الحمدلله مسلمانانیو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا پیغام بچی نشر.
سلام علیکم کی ہیل احترامات د آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته. زما پیغام خو په دې باره کې و چې د هیواد د زده کوونکو روحي باید ورچت شي. روحي باید هله ورچت شي چې زموږ د هیواد د پوهنتون نه فارغ شو زده کوونکو ته وظیفې په لاس ورکړل شي. د هغوی سره همکاري وشي او هغه زده کوونکي چې پیلا مکتبونو کې دي او یا کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووځي دوی ته باید داسې د کار زمینه برابر شي چې خپل ورځنی ژوند کې نیمه ورځ کار نیمه ورځ ورسره مکتب وي چې خپل بوج خپله پر ځان واخلي. نو زموږ له موجوده حکومت څخه هم همدا هیله ده چې داسې یو کار ورته برابر کړي د مکتب تر څنګ یا داسې یو څه دو وکړي چې زموږ زده کوونکي زموږ ځوانان زموږ راتلونکی نسل هغه چې زموږ آینده را جوړوي د ایران او د ترکیې د مرزونو ښکار نشي چې د هغوی دغه ځواني شي دغه انرژي چې ده په غلطو لارو اسراف نشي. نو د دې پوښتنه به الله هم کوي ځکه چې انسان خو دا خو راهیت دی او راهیت چې چا په لاس وکړل شي دوی شپون د رمې حیثیت لري. کم اسی چې شپون روانې هماغسې به ورپسې رمه هم روانه وي. نو له موجوده حکومت څخه مو هیله هم دا ده چې کارونه پیدا کړي هغه زده کوونکي چې له پوهنتونه فارغ شوي هغوی ته کارونه او وظیفې ورکړي تر څو پورې د مکتب زده کوونکو ته روحیه ورکړل شي چې کارونه والا شته دي مکتب وایي دوی څه په خاطر یې وایي. نو په همدې خاطر اوس مهال که چېرې دا حالات همداسې دوام وکړي خو خپله پیلن په 12 صنف کې یم او نو که چېرې له دې فارغ شوم د خیره بیا به زم ګورم ځکه کدا حالات روان زه نه شم پاتې کېدلی زه به هم له افغانستانه وځم. او دوی ملامت نه دي څوک چې له هېواده بهر وځي له مستۍ نه ځي ځینې شته له مجبوریت ځینې شته بیا د پیسو حرص وي. نو پیغام ډېر نه اوږدوم هیله ده چې ښه وخت ولرئ.
سلامونه نیکې هیله دې ورسیږي ټولو ته. زړه هم ډېر څه غواړي خو نه شو ویلی د حالاتو سره سم سړی خپه شي جنو په تعلیم بل رقم سړی خپه شي فرمانونه یې نړیږي او رژیږي آینده باندې هم سړی خپه شي په ژړه او ما زړګي کور ته ستنېږي بس په دغه لوی ماتم سړی خپه شي مونږ نور هم وروسته پاتې له نړۍ په دې ستونزه په دې دم سړی خپه شي لوزه خدای دې خیر کوي لا نور لوزه خدای دې خیر کوي لا نور په دې کار نو څنګه کم سړی خپه شي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته راستولي وو موږ هم واوریدل خبره مو کړل په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو او مسؤلانو تر غوږونو ورسېدلې وي او هغه کومې سپارښتنې مو چې درلودې کومې غوښتنې او شکایتونه مو چې درلودل په هغو باندې غور وکړي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 1500.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه او د خبرونې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز دې رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم. هیله منم چې ټولو برات روغ جوړ خوښ خوشاله کوسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي. نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست ورک دی، 13 کاله 14 کاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ ورز ما سره په دغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0. کچیر دې زما ژغ پلا وری او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مژ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرن چې داسما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل شوی پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه مهم د دغه رکسوی عزیز نوم او کوم نشانه ویل ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د رکسوی کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولې د هلمند ولایت مساکلاو رسولی ته خبرې کوم. ما یو ورځ دی وکاله کې د کور نه درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کړو مرجو رسولی کړو مرجو رسولی ته تلوي دی یاره که په دغه معلومات لري په دایښ ما دي مرته رنگوي. 0 2 4 9 8 0 4 1. د دنوم اسنه د شنه جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زبلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کاله عمر لري. 10 کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځېدلې، خو په قچیا کې لار کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د له غمجنې کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 8 5 8 5 8 1 0 0 8 تکرار 0 8 5 8 1 0 0 8. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادر کسوي دی. نو کچیر خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 0 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 1 0 5 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 5 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یې همداسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډېر پښیشانه ده او کورنۍ ډېر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 1 0 5 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وایم. 0 1 0 5 0 9 1 5 2. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسه وای دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دا کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولسو کالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زیدی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب د زموږ راځنه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. د خپل شماره هم دغه د خادم صاحب 0 1 0 5 2 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 0 1 1 2 3 8 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې. خدای په امان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړې غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوس معلومات نه لرم. نو ما سه هېڅ معلومات نه کېږي. یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لالجان دی. بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 9 2
اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و هغه زما همصنفی وو. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سخت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپله غږ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله من او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم 0 اویا 3 0 1500 او 800 څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم. با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکې وتلې د کوره او بیا په درک او پتې نه لګي اوس پورې. که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسي 0 اویا 0 0 8 0 6 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدینو وقت کی دا مجاہدینو تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خطل کور تا ویزن نظم بیبتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کا وردون کتنگ اس جول اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما احمد کنداری خبر کوم دا هلمن ولی تگریش ولسوالی اسر زمری دا کاکازوی ورکسو دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریباً دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شیلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا د لست بولس کال کیش تخپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره تر دانه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دی په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 0 سلام د 0 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
Oh, له ازادي ملما.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیزي چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ږغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوینسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسوي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او د هغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي مادي راغلي وي چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو، د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی، او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورزلا، لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه، د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوی سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت مترای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
د تاسو ټکی یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د د د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسوي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی او فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی او هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې مانې تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دا یې بالکل منلی نه دی، در بس وایي دغه کنوینسون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دا یې منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوینسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دې نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوالو قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوینسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې. که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده، دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان، د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو خو درې میاشتې تېرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیچ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی هم پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحده پورې که خبره ورسیږي دا به یو لوی او یو ډېر سیاسي خبره وي، په دې چې ډېر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل وردی، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دی هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شینو، احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکي قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بېل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلا جان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلې دي عکس العملي اقدامات دي چې هغوی په میډیا کې او د خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دي اشتراک کړی دی هغلته دوی دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دوی هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحله ته د داخلیدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایی شي، پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیام کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی اوریدل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي. نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه 3 کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي، که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تمیز او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغییرات راوړي، او که تغییرات نه راوړي نو شاید چې د دیو دا سیستم به بالکل تغییر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت ته کوو. سلامت اوسئ.
ان شاء الله. مننه تاسو له هڅې. آزادي رادیو.
Yeah. سمے دنیا نہ